په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړي. پروانه یو ساعت خبرونه کې بعد پاکستان سیاسي حالاتو د یاد هیواد د انتخاباتو کمیشن لخوا زمینی انتخاباتو لپاره شیډیول اعلانولو او په افغانستان کې د یو بل خبريال د وجنې ترڅنګ یو شمېر نور سیمایز رپورټونه بواوري. خو دا هر څه اول د دې ساعت خبرونه چې بوریوال کاکړ یې درته وړاندې کوي.
نمړی د مهم خبرونو سره ټکی. په پاکستان جمهوریت تحریک کې شامل د زیاتره اپوزیشن ګوندونو لخوا د علي وزیر د نیولو غندنه شوې ده. د افغانستان ملي پخلاین شورا وایي تاجکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکارۍ ژمنه کړې ده او اروپایي ټولنه دې ته تیاری کوي چې عام ولس ته د کورونا وایرس ناروغي واکسین ولري. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان جمهوریت تحریک کې شامل د اپوزیشن زیاتره ګوندونو د علي وزیر د نیولو غندنه کړې ده. د یاد تحریک ویان میا افتخار حسین د دسمبر پر 21 ناوخته مشال رډي ته وویل چې په تحریک کې شامل ټول ګوندونه پر دې سلا دي چې د پارلمان د غړي په توګه د علي وزیر حقونه تر پښو لاندې شوي دي. میا افتخار حسین وویل چې علي وزیر دې زر تر زره خوشی کړل شي. د حکومت او یا د پارلمان د سپیکر لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. دا لاغور سده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر کورنۍ مشال رډي تویل نموړي له یو روغتونه پر ټلیفون ورته ویلي چې د کراچي په زندان کې ژوند ته خطر دی. د نموړي میرمن د ده له خولې ویلي چې ژوند یې خوندي نه دی او چارواکي شایي ووایي چې د زړه یا له بلې ناروغۍ مړ شو. خو په کراچي کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال رډي تویل چې علي وزیر یې د عادي معاینې لپاره هسپتال ته بیولی او روغ دی. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د قومي او صوبایي اسمبلیو پر خالي چوکیو د بیا انتخاباتو لپاره نیټه اعلان کړې ده. د انتخاباتو کمیشن د دسمبر پر 21 اعلان وکړ چې دا ټاکنې به په فروری میاشت کې په دوه پړاوونو کې ترسره کیږي. ټاکل شوی ده چې د سند صوبایي اسمبلی لپاره د سانګړ او ملیر او د بلوچستان د صوبایي اسمبلی لپاره د پښین پر چوکۍ د فروری پر 14 انتخابات وسی. د فروری پر 19 به د خیبر پښتونخوا د کورمی د قومي اسمبلی او د نوشار د صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات کیږي. په همدې ورځ به د پنجاب له سیالکوټه د قومي اسمبلی او ګجرانوالی څخه د صوبایي اسمبلی لپاره پر خالي شویو چوکۍ انتخابات وي. د افغانستان ملي پخلاین شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وایي تاجکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکارۍ ژمنه ورسره کړې ده. د افغانستان د ملي پخلاین شورا ویاند فریدون خویزون بیګا مشال رډي تول چې د تاجکستان چارواکو د افغانستان امن او قراری د سیمې امن او قراری بللې ده. د پوینا د تاجکستان حکومت ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې پروسه ملاتړ وکوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي پخلاین شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د دسمبر پر تما لا یو پلاوی سره تاجکستان ته لاړې. د افغانستان د کندهار چارواکي وایي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې د ماین چاودنې څلور وګړي وچلې دي. د کندهار د امنیه قمانداني ویان جمال ناصر بارکزي مشال رډي ته ویل چې چاودنه پرون ماسپښین شوې ده. دوی ویل چې په وجلسو کې دوه ماشومان شامل دي او یو تن ټپي شوی هم دی. چا تر اوسه د دې ذمہواري نه ده منلې. اروپایي ټولنه دې ته تیاری کوي چې عام ولس ته د کورونا وایرس ناروغي واکسین ولګوي. دا له هغه وروسته ده چې د دسمبر پر 21 د اروپایي ټولنې کمیشن لخوا د فایزر او بایو انټیک واکسینو د استعمال اجازه ورکړل شوه. د اروپایي کمیشن مشري اورسلا فون در لاین د دسمبر پر 21 وویل چې د اروپایي ټولنې ټولو غړو هیوادونو لپاره به دا واکسین پر یو وخت او یو ډول شرایطو موجود وي. د ایران په اټمی تړون کې شمولي پاتې غړو چې ویلي چې دوی دې ته تړون ته د امریکا د ممکنه ستنېدو لپاره تیاری کوي. د خبره د جرمني، فرانس، برتانیا، چین، روس او ایران د بهرنی چارو وزیرانو تر یو آنلاین غونډه وروسته په شریک بیان کې کړی ده. دوی ویلي تیار دي چې په مثبته توګه دې تړون ته د امریکا ستنېدو ته لاره هواره کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ویډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د علي وزیر د خوشی کولو غوښتنه کړې.
پارلیمنٹ ممبر په حیثیت هغه خپل رائټس دي داغه وایلیشن شوی دا ولې شوی دی او معلومات دې خبرې په کار دي چې اخر ولې مته دا حرکت شوی یا دا قدم چل شوی.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د دې هیواد په وو صوبایي او د قومي اسمبلی په چوکیو د ضمني انتخاباتو شیډیول اعلان کړی دی. پرون په افغانستان کې نامعلومه وسله والو یو بل خبریال ووجو او خیبر پختونخوا کې خلک د ګرانۍ له وجې شکایت کوي. یو ځایي اوسیدونکي وایي
مونږ ته اوړه ارزانول پکار دی، مونږ ته سبزی، آلوګان، ټماټر، پیاز چې کم د غریب سړي د روزمره شیز دی نو دا مونږ ته ګران دي، نو دا مونږ ته ارزانول پکار دی.
دا او ځینې نور رپورټونه اوریدو لپاره خبرونه اوریدلی شئ مشال ویډیو سره اوسئ. رازو لومبی رپورټ طرف ته. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یعنی پی ڈی ایم کې شاملو زیاتره ګوندونو د علي وزیر د نیولو غندنه او له حکومت یې د هغه د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. بلخوا د علي وزیر کورنۍ ویلي چې نوموړي ورسره په ټلیفوني خبرو کې د خپل ژوند په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر د سند پولیسو په غوښتنه په پېښور کې نیول شوی و. په نوموړي تور دی چې د دسمبر په شپږمه په کراچۍ کې د جلسې پر مهال یې د ریاست په ضد وینا کړې، خو پښتون ژغورنې غورځنګ دا تورونه ردوي. نور تفصیل د منور شاه په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلۍ د غړي علي وزیر کورنۍ ویلي نوموړي ورسره د خپل ژوند په اړه اندېښنې شریکې کړي. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري تحریک یعنی پی ډی ایم کې شاملو زیاترو ګوندونو د علي وزیر نیول غندلي او ویلي دي چې د پارلیمان د غړي په حیث دې د هغه د حقونو احترام وشي. په دې اړه د دسمبر په 28مه د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټر او د پی ډی ایم ویاند میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل ټول اپوزیشن ګوندونه د علي وزیر د نیولو غندنه کوي.
هغه په دې خبره تقسیم نه دي، بلکې د دې خبرې لپاره هر چا خبره کړې ده چې د پارلیمنت د ممبر په حیثیت هغه خپل رائټس دي داغه وایلیشن شوی دی، ولې شوی دی، او سپیکر دې ته پوښتنه کوي او معلومات د دې خبرې په کار دي چې اخر ولې مته دا حرکت شوی یا دا قدم اوچت شوی. په هر کیف دا چې کوم شوی دي نو په کار نه ده چې مطلب د دې په کومه طریقه کړی دي، دا طریقه چې کوم دی په کار نه ده، دا خپل رائټس دي او زر تر زر چې کوم دی هغه دی رها کړی شي.
دا راز په پاکستان جمهوری تحریک کې د شامل ګوند مسلم لیگ نواز د قومي اسمبلی غړی عباد الله خان وای چې د دوی تحریک د دغه ډول غیر جمهوری اقداماتو د مخنیوي لپاره پیل شوی دی.
دا مطلب یو الیکټډ ممبر د پارلیمنت ممبر دا هغه په داسې طریقه باندې تذلیل کول او چتول او د محکم داسې شوی دا محسن سرم داسې شوی ده او دا زیاتې دی د جبر خلاف مونږ راوتیو. که تاسو وګورئ زمونږ د پی ڈی ایم چې کوم پوائنټس دي 26 پوائنټس دي نو په هغه کې دا نه ده چې یاره مونږ ته د حکومت میلاو شي، د نظام د بدلون کوشش روان دی چې دا نظام دې بدل شي. نو هغه هم دغه د پی ټی ایم جوړ شوی دی یا کوم جبر دلته پښتنو سره شوی دی یا ریګولر کېږي د شلو کالو نه مونږ یې نو د شلو کالو نه لاسونه مونږ اوچت کړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او پارلیماني استازی علي وزیر د دسمبر په 14مه د پېښور پولیسو نیولی و او ویلي وو چې دا کار یې د سند پولیسو په غوښتنه کړی او بیا یې نوموړی هغوی ته ورحواله کړی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي د دسمبر په 6مه په یو بیان کې د باوري سرچینو په حواله د علي وزیر ژوند ته د خطر خبره کړې او د سند حکومت اعلی وزیر او نورو اړوند چارواکو ته خبرداري ورکړې چې د علي وزیر ژوند ته زیان به خورا ناوړه پایلې ولري. په سند صوبا کې د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي حکومت دی، خو د دې ګوند د قومي اسمبلۍ غړی ساجد حسین توري هم د دې گرفتارۍ غندنه او پر ضد یې د غږ پورته کولو ژمنه کوي.
په سیاسي مده پارلیمنت ممبر کمبلی وزیر سره د څه شوې دي مده بالکل مغوند مو مزمت کو، دا بالکل د انساني حقوق یو قسم ته وایلیشن دی، خلاف ورزي وشوله او بلکې د پارلیمنت ډېر غټ توهین وشوله. نو دې حوالے سره د کم د پی ڈی ایم مشران دي مطلب بلاول بٹول چیئرمین صاحب کلیئر پرون مدد تاسو په خپل ټویټ لیدلی نو هغه باندې افسوس کړی دی، موږ هم افسوس کوو، اور پی ڈی ایم مشران چکم نے انشاءاللہ نیکسٹ کم لائے عمل لے باقی بھی انشاءاللہ دا خبر ڈسکس کی گی.
داراز پو پاکستان جمہوری تحریک کے دا شامل جمعیت علماء اسلام فضل رحمان گند دا قومی اسمبلی غړی مولانا عبدالواسع وای په علی وزیر د لګیدلی تورونو په اړه معلومات نه لري، خو د هغه سره شوی چلند د غندنې وړ دی.
یو پارلمنٹری او یو د قومی اسمبلی ممبر او هغه گرفتار کول دا د پارلمنٹ ته ویندې، دا د نمائندګۍ ته ویندې، دغه موږ مزمت کو. نو د دوی او د حکومت په مابین کې چې دا مسله څه ده او په څه باندې نیولی دی او سره یې څه ده، په هغه باندې ما معلومات نشته.
بلخوا د قومی اسمبلی د قانون او انصاف په قائمه کمیټې کې د واکمن تحریک انصاف غړی ارباب شیر علی وای که علی وزیر د قانوني تقاضو سره سم نیول شوی وي نو په دې کې هیڅ بده خبره نشته، خو که بد چلند ورسره شوی وي نو دوی به یې پوښتنه کوي.
خو چلن خواري وکړه سره په کار دی، کله پارلمنٹ ممبر وي او کله پارلمنٹ ممبر نه، خو بنیادی هغه دی پارلمنٹرین چې دی کنه یا عوامي نمائنده، ځکه خاص خبره دی چې هغه پبلک ریپرزینټیټیو دی، هغه سره عوامي منډیټ دی، نور هغه کیس خاص خبره نه. هغه شي چې توبه شي پامن کس کې لکه څنګه زیمه څنګه تاسو یې نورمالي چې کله پارلمنٹرین نیولې کیږي باقاعده سپیکر سے پیترا کیږي خپل طریقے کار دینو کا طریقے کار فالو شو بیا خطی دا کنی فالو شو نو غلط بھائی ٹھیک دا مطلب ایگزیکٹلی نیم خبر چې دا کیس کې دا دای نو یت څه دا سره کراچی کې شته.
د علي وزیر له نیول کېدو وروسته د سند پولیسو دوو اعلی چارواکو د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي وو چې د نوموړي د نیولو لپاره یې د قانون سره سم د قومي اسمبلی له سپیکر څخه اجازت اخیسته ده. د پولیسو په وینا د علي وزیر روغتیايي حالت ښه دی او هیڅ ډول تشدد پې نه دی شوی. د سند پولیسو په علي وزیر او ملګرو یې تور پورې کړی چې د دسمبر په شپږمه یې په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناوې کړي، خو غورځنګ دا تور ردوي. علي وزیر او ملګري یې د دسمبر په 21مه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شو چې عدالت د دسمبر تر 1.5 په ریمانډ پولیسو ته حواله کړي دي.
اوریدونکو مشال ویډیو اوری د منور شاه رپورٹ مو اوریدو چې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو اتحاد د علي وزیر د خوشی کولو غوښتنې په اړه وو.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ویډیو اوري ورسو یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د دې هیواد پر وو صوبائی او د قومي اسمبلی په چوکیو د بیا ټاکنو لپاره مهالویش یا شیډیول اعلان کړي چې تر مخه به په دوو برخو کې د فروری په میاشت کې انتخابات کیږي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم د قومي او صوبائی اسمبلیو نه د استعفاګانو ورکولو اعلان کړي او وایي د روانې میاشتې تر 1.5 به یې ټول غړي خپلو مشرانو سره استعفاګانې جمع کړي. نو د اپوزیشن ګوندونو غړي په دې ټاکنو کې برخه اخلي او کنه، په دې اړه نور تفصیل د سراج زهیر په دې رپورت کې اورو.
د دسمبر په 21مه په اسلام آباد کې د انتخاباتو کمیسیون د دې هیواد په وو صوبایي او د قومي اسمبلی په چوکیو تر روان کال د فروری په میاشت کې د بیا ټاکنو اعلان کړي چې تر مخه به د سین صوبې په هلکا پی ایس دریسلوی سانګړ، په پی ایس اتات یا ملیر او د بلوچستان اسمبلی په هلکا پی بی شل پشین باندې انتخابات د فروری په 14مه او د پنجاب د سیالکوټ په قومي اسمبلی هلکا ان اے 15 او د پنجاب د ګجراواله لپاره د صوبایي اسمبلی په هلکا پی پی 50 او د خیبر پختونخوا د کورمه د قومي اسمبلی په هلکا 45 او د نوخار نه په صوبایي هلکا پی کې 35 باندې د فروری په 19مه بیا ټاکنې کیږي. د خیبر پختونخوا د صوبایي او قومي اسمبلی د مهالویش په اړه د صوبایي الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وی
مطابق چې پبلک نوټس پر ریټرننګ افسران پر سلیمشن تاریخ باندې جاری کړي او امیدواران به خپل کاغذات باوجود کې چې هغه د دې میاشتې د 1.5 نیټې پورې به جمع کولی شي. 1.5 نیټه باندې به بیا د امیدوارانو نومونه جاری کولی شي. آبشایه کېږي او د سکرټری چې کوم مرحله ده د جاج پرتال د هغې د پاره شپږم جنوري مقرر کړل شوی چې هغې پورې به دا جاج پرتال مکمل شي. هغه رنګې د دې ریټرنینګ افسرانو د فیصلې خلاف اپیلونو لپاره د راتلونکي میاشتې یولسم تاریخ مقرر کړل شوی دی. دې سره سره چې کوم اخري تاریخ د امیدوار لپاره چې کومه کاغذونه خپل واپس راستې شي هغه د راتلونکي میاشتې په شلمه نیټه ده. الیکشن کمیشن به امیدوارانو ته د راتلونکي میاشتې په یولسم تاریخ باندې به نشانات اعلان کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري تحریک د قومي او صوبایي اسمبلیو نه د استعفاګانو ورکولو اعلان کړی او وایي ټول د صوبایي اسمبلی او د قومي اسمبلی غړي به د رواني میاشتې تر د یوې دیرشمې نیټې پورې د خپلو مشرانو سره استعفاګانې جمع کوي. مشال ریډیو چې د نوخار پی کې درش پیته صوبایي حلقه باندې د پاکستان مسلم لیگ نون د امیدوار اختیار ولی نه وپوښتل چې ستاسو مشرانو خو د استعفاګانو ویلي نو تاسو به څنګه وکولی شئ چې په دې ضمني انتخاباتو کې برخه واخلئ. نو نوموړي وویل
ضمنی الیکشن اعلان شیډول راغلی کله چې حلقه خالی شي نو خپل کمپین مونږ کړی دی. مونږ الیکشن ته تیار یو اوس هم مونږ تیار یو خو که فرض کیا زمونږ پارٹی اور یا زمونږ د پی ڈی ایم کی عادت دیکھی بائیکاٹ اعلان کئی نو د پارٹی حکم نو د پی ڈی ایم د قیادت حکم اغاو اول بھی نور خبر دو رس
بل پلو د کور می په حلقہ ان اے 15 وخت باندې امیدوار ڈاکٹر قادر خان مشال ریڈیو ته وی دی د الیکشن کمیشن د دې فیصله هر کله کوي.
دا مولا خبر ده چې اعلان یو کو په کار خدا د جزا الیکشن مخکې شو څنګه تاسو په ځا ايني ته قضا ده چې الیکشن کله سیټ خالی شي نو هغه به 60 دین کې کیږي خو چون کې بیا دام د اسره الیکشن نه کې پروویژن شته چې حالات څه نه وي یا سکیورټي واجب نه یا بل څه داسې مناسب باندې وي نو دوی بیا لیکټوي.
د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی حلقہ پی کے درش پیتا چوکی د میا جمشید الدین اور د کور میں ہلکا ان اے 45 چوکی د قومی اسمبلی د غړی منیر خان اور رکزی د مړینی لوجی دروان کال د جون پ میاش کی خالی شوی. سراج زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو د مشال ریډیو وساته خبر نه ساته خبرونه اوري. زو خیبر پختونخوا ته. خیبر پختونخوا کې ولس وایي چې د خوراکي توکو او دوایانو لوړو نرخونو د غریب ولس ژوند ډیر اغیزمن کړی دی او مزدورکاره طبقې ته ژوند کول او دوه وخته ډوډۍ پیدا کول ګران شوی دی. نو باید حکومت دې دا لوړې بیې راټیټې کړي چې غریب ولس ته ژوند تیرول آسان شي. بلخوا حکومتي چارواکي بیا وایي د ځینو شیانو نرخونه یې راکم کړي دي او د پاتو به هم راکم کړي چې ورسره به په روانې گرانی قابو عمومی. په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
د پاکستان د نورو برخو په شان خیبر پختونخوا کې هم د موجوده حکومت راتلو ورستو د اوړو چینو وړو داروګانو او دغه شان د نورو خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه په بر روان دي. د خیبر پختونخوا اوسیدونکو وایي چې باید حکومت ته دوی ته د هغه سیزونو نرخونه راټیټ کړي کوم چې د ژوند بنیادی او د امروزه استعمال سیزونه دي لکه اوړه دوایانې او سبزیانې وغیرہ. محمد وقاص یې پیښور یونیورسټي روډ باندې د ماشومانو د پیزارونو دکان کوي. په دې حق لوای
مونږ ته اوړه ارزان ول پکار دي. مونږ ته سبزی الوګان ټماټر پیاز چې کم د غریب سړی د روزمره شیز دینو دا مونږ ته ګران دینو دا مونږ ته ارزان ول پکار دي. میډیسن کم اس کم د عوامو په پهنچ کې پکار دي چې هغه ځان لاغشتي شي چې لکه اوس فلیجل فلتر هغه د لاسو په ځای شل تورسی یا شل په ځای تیر شو تورسی نو دا غریب سړی به سوچ کوا کنه چې دی به 1500 دی اړی رنه دی کې به دی ګوړه علی دی کې به دی چې علی دی کې به دی دوی علی سبا علی.
250 کلن شاسید چې په لاس ګاډی باندې زړې د یخنې سویټرې او بنینونه خرڅوي وای چې اوړه کم په سرکاري یا ارزانه بیه ملاویږي هغه ته به قطارونو کې تر ډېره وخت انتظار کوي چې ردوینه د مزدوري وخت ټول ضایع کړي.
اوړو نه اوړو کومه چې اوړو ډېر ګران دي په پاکستان کې. بل چې کم دا سرکاري اوړو راځي 868 باندې دی ته دوه دینار غونډه شي د کرولا خطر خو پکې ده. دوایانې ګرانې شوې سبزی ګرانې دي او د بجلی بل هم ګران شو کنه د ګیس مسله هم دغه شانتې ده ډېرې مسلې دي. او بل خبره چې انډې ډېرې ګرانې دي نن سبا په 20 روپۍ انډه ملاوي ټماټر ګران دي او هر یو څیز چې کم دی د اور په بیه دی او غریب سړی خلاصي یا مزدوري کوي یا اوړو ته ولاړي سرکاري اوړو ته او ډېر ډیر په مصیبت ته ملایويږي.
ټیکسی ډرایور محمد عثمان وایي چې نن سبا ورته په خپل دیاله کې دوه وخت ډوډۍ کټل هم ګران شوی دی.
دومره ګرانی ده چې دا انډه مثال خبره مخکې مونږه غشتې په 10 روپیا اوس په 18 روپیا وړي په 100 روپیا په کټو کیلو اوس ګران شو 210 باندې شو. داسې اوړو پیاز ټماټر ډېرې مسلې دي. مزدوري خو بس 25 روپیا دي. اړې ډېره مشکل ده.
په دې اړه مو څو سوارې د خیبر پختونخوا د حکومت ویان کامران بنګش سره د بیا بیا تماس نیولې هڅه وکړي خو خبرې ونه کړې. د هغوی وروسته هم د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي فضل الهي سره مو تماس ونیول. نو دوی مشال لیړو ته وویل چې دوی مرکزي حکومت بیروني قرضې خلاصوي او دغه شان نور ګامونه هم پورته کړی دي. نو هر سبا ډیزل ټیک شي
دا مهنګای چې لوړو کم په یو نیم زر ته بوله رسول هغه بیا واپس خپل قیمت راغله. نن په بازار کې هر دیم دکان کې 3000 به ته باندې توړو توړا خرڅیږي. دوی چې نیک کم دی هغه یو نیم زر ته رسیدلې اوس واپس چلی هغه تراله ماشاءالله اوس او ماغه 75 روپے کیلو پرونه بل ما په خپل بازار کې اوس 75 روپے کیلو شو. او دې علاوه د دې میاشتې نه ما چې اډ کارت راشي نو یو یو د خیبر پختونخوا چې کم فیمی راغی ته هر کس ته
پاکستان تحریک انصاف او مرکز او خیبر پختونخوا کې د حکومت دوه کاله وشو. د حکومت راتلو وروسته د یو شمیر سیزونو نرخونه یا به ډیر لوړ شوي دي. سمو د وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم دا منلې وه چې په ملک گرانی راغلی ده. خوشمنه اول سره کړی وه چې په دې گرانی به زر قابو عمومي. کبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو اورئ. ورزو افغانستان ته. په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ یوې ډلې حکومت د خبریالانو په خوندیتوب کې په پاتې راتللو تورن کړی دی. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې دا تور په غزنی کې د خبریالانو د یوې ټولنې د مشر تر وژل کېدو وروسته لګولی دی. بلخوا بیا ځینې حکومتي چارواکو او بنسټونو د رحمت الله نیکزاد پر وژل کېدو خواشینی ښودلې ده. حکومت وایي چې د هغه د وژونکو نیولو لپاره یې جدي هڅې روانې دي. سالم احمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای اجرایه رئیس وی حکومت نه دی توانېدلی په لویو او وړو شهرونو کې د خبریالانو خوندیتوب تضمین کړي. مجیب خلوتګر دا خبره تیره شپه وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې تر دې څو ساعته مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد د نامعلومو وسلولو په حمله کې ووژل سو. شغلی خلوتګر وویل
د رحمت الله نیکزاد شهادت دا مسئله په روحانه بنه بیانوي چې خبریالان نه په خارونو کې نه په لری پرته ځایونو کې خوندیتوب نه لري. د افغانستان حکومت متاسفانه هیڅ د خبریالانو د ساتنې په اکړه هیڅ کار نه کوي او خپل قانوني مسؤلیت او دنده متاسفانه اجرا کوي نه. مونږ د افغانستان امنیتي ارګانونه په ملي او محلی سطح د دوی نه دا غواړو چې لږ تر لږ دا مسله د رحمت الله نیکزاد قتل باید ژر تر ژره وسیری.
په غزنی کې د پیښې د دې ولایت نور خبریالان اندېښمن کړي او له دولته د خوندیتوب غوښتنه کوي. د افغان سولتسار ویب سایټ خبریال مجید ژړان او د پژواک خبری اژانس خبریال سیف الله مفتون ازادي راډیو ته وویل
د خبریالانو په وړاندې ډول ډول تهدیدونه رامنځته کوي چې دا د نن په نتیجه کې رحمت الله نیکزاد شهید سو او په راتلونکي کې هم دغه ګواښونه موجود دي. زموږ له دولت نه له ټولو ملاتړو ادارو نه چې د خبریالانو ملاتړ کوي له هغوی نه مې هیله دا ده چې د خبریالانو په وړاندې شته تاوتریخوالي په وړاندې چپ پاتې نه شي.
خبریالان نشي کولی چې په ډاډه زړه باندې د کار ساحې ته لاړ شي او که چیرې دغه لړۍ دوام وکړي نو وطن بم د خبرالانو لپاره ډیره سخت وي او د دې په کار باندې به ډیر بد اغیز وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان په یو ټویټ کې د رحمت الله نیکزاد چې له الجزیره ټلویزیون او اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره هم کار کاوه وژنه یو جنایت بللی. د حکومت د نورو مشرانو ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی او نورو دا حمله غندلې ده. خودنی اجرایه مشر مجیب خلوتګر وی د افغان چارواکو غندنې کفایت نه کوي، بلکې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دی عملی ګامونه واخیستل سي. د کورونی چارو وزارت ویان طارق قریان تیرش په ازادي رادیو ته ویل د رحمت الله نیکزاد د قاتلانو په منډلو پسې جدي حادثه پیل سوی دی.
یک جنایت علیه خبرنگاران
دا د خبریالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې یو جنایت او نه بخل کېدونکی عمل دی. امنیتي ځواکونه، پولیس او کشفی څنګه دا پیښه هر اړخیزه څیړي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، په یوه اعلامیه کې د خبریالانو د ټولنې د مشر رحمت الله نیکزاد پر وژل کېدو خوشنۍ ښولې. دا یې د افغانستان لپاره یوه ضایعه ګڼلې ده. له تیرو دوو میاشتو د تلو پخوانی ویان یماس یوش، د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی، د خورشید ټلویزیون پخوانی مشر محمد رفیق صدیقی، د آریانا ټلویزیون ویان فریدین امینی، ملاله میوند او اوس رحمت الله نیکزاد وژل سول.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ایل
آر ای ڈی آی او.
تاسو مشال ویډیو اوري ورزو جلال آباد ته. د افغانستان د ننګرهار پوهنې ریاست له څو مدني بنسټونو سره د یو تفاهم لاسلیک په اساس د رضاکاره ښوونکو د ګمارنې کمپاین پیل کړ. په دې کمپاین کې به د مدني بنسټونو استازي، تعلیم یافته ځوانان په جلال آباد ښار سربیره د ولسوالیو په ښوونځیو کې په رضاکاره توګه تدریس ورکولو ته چمتو کوي. نور تفصیل د باز محمد عابد په ریپورت کې اورو.
پر جلال آباد خار سربیره د ننګرهار په ولسوالیو کې د زده کوونکو پرتله د ښوونکو شمیر ډیر کم دی، چې د ننګرهار پوهنې ریاست ورته اکثر وخت د لنډې مودې لپاره اقزامی ښوونکي ګماري. خو د دسمبر په 28 نیټه د ننګرهار د پوهنې ریاست له څو مدني بنسټونو سره د یو هوکړه لیک په اساس د رضاکاره ښوونکو د ګمارنې کمپاین پیل کړ، چې له مخې به یې هغه تعلیم یافته ځوانان چې د 12 ټولګیو او یا هم له پوهنتونونو فارغ وي او په کور ناست وي د رضاکار ښوونکي په توګه به ګمارل کیږي. د دې کمپاین د پرانستې پر مهال د ننګرهار د پوهنې رئیس اسیب الله شینواری وویل،
موږ غواړو چې دغه ښوونکي لکه زموږ رسمي ښوونکو په توګه هغوی ته تقسیم اوقات ولرو، هغوی ته زمره او مضمون ولرو، او هر هغه څوک چې غواړي موږ سره په دې اشر کې برخه واخلي هغه باید په دې وپوهېږي چې دا کولی شي چې دغه تقسیم اوقات یا دغه مهالوېش ته په وخت رسیدګي کولی شي که نه.
د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل په هغه تعلیم یافته ځوانانو چې د 12 ټولګیو او یا هم له پوهنتونونو فارغ وي او په کور ناست وي غږ وکړ چې د رضاکار ښوونکي په توګه ټولنې ته خدمت وکړي.
په هر کور دروازه کې چې که هغل ته تحصیل کرده یو ځوان ووسي، دنده نه لري، کار نه لري، یا همدارنګه برحاله هغه محصل ووسي، دې فرصت نه باید موږ استفاده وکړو. هر هغه مکتب چې دوی ته نږدې وي او همدارنګه لاسرسی ورته لري، کالته د معلم په حیث باندې کار وکړي، دا به هم ټولنې ته ډېر مفید واقع سي. زموږ ګلالي ماشومان چې د افغانستان راتلونکی ده، هغوی به بې تعلیمه، بې استاد او همدارنګه بې مربي نه پاتې کیږي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهان خلیل احمد بیسودوال وویل، اوس چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په موخه پوهنتونونه رخصت دي، دی به له نورو استادانو سره په ګډه د پوهنتون محصلان وهڅوي چې د خپلو سیمو په ښوونځیو کې په رضاکاره توګه د ښوونکي دنده پر مخ یوسي.
زمونږ خپل تعهد دلته تاسو ته اعلانوو چې زمونږ محصلین به په مختلفو برخو کې تاسو سره حاضر وي او مختلفو مکاتبو کې من حیث د استاد تاسو سره به کومک کړو.
د ننګرهار پوهنې ریاست د ملي ثبات، مثبت بدلون، شینوارو علمي بنسټ او د مثلث کانکور د چمتووالي ښوونیز مرکز سره د رضاکاره ښوونکو د ګمارنې هوکړه لیکونه امضا کړ. د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون ژمنه وکړه چې د رضاکاره ښوونکو د ګمارنې په برخه کې به هر ډول همکارۍ ته چمتو وي.
استادان هم ولنټیر پیدا کولای شم او زمونږ په مرکز کې ګور اکثره ماستر استادان دي. زه د یو ډیر کشت په صفات باندې په دې کمپاین کې په ټوله معنا همکاري او سر له سبا به انشاءالله په دغه برخه کې مونږ مکمل رپورټ پوهنې رئیس صاحب سره شریکو.
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې 209 باب خونځو کې نږدې 1,000,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې د شاوخوا 14,000 ښوونکو لخوا ورته زده کړې ورکول کیږي، خو زیاتوي چې لا هم په ننګرهار کې 9,600 ښوونکو ته اړتیا شته. دی باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په پیښور کې 12:30 بجې کېدونکو دی. بوریوال کاګړ په سټوډیو کې موجود دی. د دې وخت د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي. په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل د اپوزیشن زیاتره ګوندونو د علي وزیر د نیولو غندنه کړې ده. د یا تحریک ویان میا افتخار حسین د دسمبر پر 28 ناوخته مشال راډیو ته ویل چې په تحریک کې شامل ټول ګوندونه پر دې سلا دي چې د پارلمان د غړي په توګه د علي وزیر حقونه تر پښو لاندې سوي دي. میا افتخار حسین وویل چې علي وزیر دې زر تر زره خوشې کړل سي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلیو پر خالی سویو او چوکیو د بیا انتخاباتو لپاره نیټه اعلان کړې ده. د انتخاباتو کمیشن د دسمبر پر 28 اعلان وکړ چې دا ټاکنې به په فروری میاشت کې پر 14 او 19 تاریخ ترسره کیږي. د افغانستان د ملي پخلاینې شورا مشر ډاکټر عبدالله وایي تاجکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي پخلاینې شورا مشر ډاکټر عبدالله د دسمبر پر 28 له یو پلاوي سره تاجکستان ته تللی. اروپایي ټولنه دې ته تیاری کوي چې عام ولس ته د کورونا وایرس ناروغي واکسین ولګوي. دا لاغ وروسته ده چې د دسمبر پر 28 د اروپایي ټولنې کمیشن لخوا د فایزر او بایو انټیک واکسینو د استعمال اجازه ورکړل شوه. جرمنی، فرانس، استریا او اټلی ویلي چې دوی به د دسمبر له 28 د واکسینو ورکول پیل کړي. د ایران په اټومي تړون کې شاملو پاتې غاړو ویلي چې دوی دې تړون ته د امریکا د ممکنه ستنېدو لپاره تیاری کوي. دا خبره د جرمنی، فرانس، برتانیا، چین، روس او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو تر اعلان آنلاین غونډه وروسته په شریک بیان کې کړې ده. لند خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکل درته وړاندې کړل. رازو یو واری بیا د خپل رپورټونو طرف ته. پاکستان د افغانستان په ګډون د نړۍ یو له هغو دوه هیوادونو دی چې لا هم پولیو یا ګوزن وایرس پکې شته. احمد شاه اعظمی په پیښور او کوټه کې له دوه داسې کسانو سره خبرې کړي چې په ماشوموالي ګوزن وهلي، خو هغوی پر دې مازوري سربیره په بیلابیلو څانګو کې د ولس خدمت ته ملا تړلې ده. راځئ چې ورته غوږ شو.
ډېر زیات مشکل وخت وي چې کله ماشوم رالویږي بلوغت ته راځي.
دا 2.5 کلنه افشان افریدی ده چې د 2.5 کلونو په عمر ګوزن ووهل. هغې په شهید بېنظیر بوټو پوهنتون پېښور کې په مایکرو بایولوژي کې لوړې زده کړې کړې دي. نوموړی وایي په پاکستان کې د مازورانو لپاره د اسانتیاو د نشتوالي له کبله به هغه وخت د نیمګړتیا احساس ورته کېده چې کله به په ښوونځي یا پوهنتون کې د زده کړو پر مهال دوم پوړ ته د درس ویلو لپاره نسوای تللی او درس ورڅخه پاتې شو. د نوموړي په وینا همدې احساس د نور مازورانو خدمت ته وهڅول.
چې کله 2007 کې زه انرول شوم ګریجویشن کې، نو ماته دا احساس کېدل چې یاره زمونږ ملګري چې کوم مسره په پرایمري ایجوکیشن کې یو مسره یو قسم په یونیورسيټي کې نشته، یو زه جینې یم په یونیورسيټي کې چې وذ ډیسیبلټی یم، خو ټایم چې تیر شو بعد کې نو دا پته ولګېده چې یاره ماته کار کول یو دي خلکو د پاره چې دا کوم خلک چې دلته موجود نه دي په دې مادي لپاره کار شروع کړو.
افشان پردی زیاتوي چې اوس د رضاکارانو یو ډله جوړه کړې او هغو ښځو ته نه یوازې ځانګړي بایسکلان ورکوي، بلکې هغوی ته د کار او روزګار او هنر زده کولو مواقع هم برابروي چې مازوري لري. نوموړی وایي حکومت ورسره په دې کار کې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې، بلکې د ټولنیزو رسنیو له لارې خلک مرسته ورسره کوي. نوموړی زیاتوي چې د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې مازوران ډیر ځپل شوي او د هغوی د بیا بحالي لپاره ډیر کار ته اړتیا ده.
او مونږ هغه ته پر خپل ویلچیر سیستم ډیستریبیوټ کړل. هغه مونږ دوم نه هغه کړ چې داسې خلکو چې کلونه کلونه شي د خپل کور نه بهر نه راوتي، نو په هغه ورځ باندې هغه بهر راوتل، هغه خپل دنیا په خپل مرضی وکتله.
افشان وایي چې په ژوند کې له ډیرو کړاوونو او ستونزو سره مخامخ شوی، خو هر ځل یې په یوه نوي هوډ سره د ژوند چارې پر مخ وړي دي.
زمونږ په هر ورځ رڼا ماتېږي او په هر بل ورځ باندې دوباره ما به یو خپل نوی ارادې سره به راپس دم چې نه دا کار کول دي، ځکه چې یو انسان چې کله ځان ته یو ټارګټ کې دي چې به دا کار کول دي او به زیاده کول دي، نو هغه پوره کولو لپاره په لارې کې ډېر څه راځي، ډېر څه رکاوټونه به راځي، خو هغه رکاوټونه ته به کښېنی نه، هغه به د لارې نه خوا کېږي، هغې لپاره ډېر زیات محنت پکار دی.
د کوټي 24 کلن ضیا خان هم په لارې کې پرتو خندونو ته نه دی کښېنستی. هغه د درو کلونو و چې په ګوزان ناروغي اخته سو، خو د وخت په تیریدو سره نوموړي نه یوازې په بلوچستان پوهنتون کې د ماسټري تر کچې زده کړې وکړې، بلکې د مدني فعالیت تر چتر لاندې هم له بیلابیلو لارو د ولس خدمت ته ملاتړلې ده. ضیا خان د کووید 19 په نوم د نوي کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هم په بلوچستان کې کمپین پر مخ یووړ. د نوموړي کار او زیارت په کتو ملګرو ملتونو هغه ته جایزه هم ورکړې ده. نوموړي 9 کاله مخکې په ګوزان د اخته کېدو پیښه یادوي.
مسلم باغ کې بس یو شپه واده لتللوم چې واپسی راوړم، د اثار بیا زما پښې لاسونه تر دملا پورې ټول په دانو روغي باندې اخته وم، او چې مور مسار په چوغو چې زوی مګه سشوري نه دغه نه کوي راپورته کژي نه، خو خیر د چا سر نه غلاسېدی، بیا دا دغه اوس چې چا بل دا نظر دی چا بل دا لویه بیماري ده.
ضیا خان زیاتوي بیا چې څو کلونه پر تیر سول او ښوونځي او بهر ته تک پیل کړ، نو نورو ماشومانو به ملنډې ورباندې وهلې او د ده پیښې به یې کولې. نوموړي وایي دا تو کلونه و چې د واکر یا پایروان په واسطه به یې تک کاوه، خو د نوموړي په وینا واکر یې نه خوښېده.
ما کمره مو بنده کړه او د واکر نه سیر تکشیر دی، او کوشش مې کوي چې زه د واکر بغیر قدم واخم، نو زه له دیواله سره ولاړ شوم، نو د قدم کوشش مې وکړي، نو زه غزار شوم، نو بیا مالیا یو کوشش بلا بل وکم، نو دارنګه بیا غزار شوم، بیا ما بل کوشش، نو وویشت واره ما دا کوشش وکړي چې زه غزار شوم، او په اتویشتم وار باندې ما د ژوند اول قدم چې واخیستی، او زما د پاره هغه د غوجي ډېر یادګار وس دی. یو خو زما اول قدم، بل ما ته دا اسلم ملاو شو چې د کوشش بعد انسان هر څه کوی سي، نو بیا ما په ګر ژوند کې بس دغه یو فارموله کښېږ ده چې خپل کوشش به درشي د پاره کوي.
ضیا زیاتوي چې ټولنه باید له معذورانو سره مثبت چلند وکړي، ځکه د ده په وینا معذوره کسانو ته ټولنه د هغه د معذوري احساس ورکوي او په کمتره سترګو ورته ګوري. نوموړي وایي د ټولنې همدې چلند ته په کتو معذوره کس دا ډول د ژور خفګان او ذهني فشار په ناروغي هم اخته سي. ضیا خان وایي پر خپلې جسماني ناروغي سربېره د ټولنې او ولس خدمت ته ملاتړلې ده.
الله تعالی یو داسې حوصله راکړه چې یا مازوري چې دا هغه جسماني نه ده، مازوري چې دا هغه دماغي ده، او د دې اولس د خدمت لپاره او ماته یو عجبه خوند ملاوږي چې زه غته په الفاظو کې نسم بیانولای. شاید که دا د اولس خدمت په لار زموږ لګیا، نو زه به نن یو جسماني سره به زه اوس دماغي هم یو نه جوړي کې مبتلا سوی، دغه پریشانۍ او دغه ستونزو له وجې زه به زه دماغي هم ډېر خراب سوی وم.
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام لشمیرو سره سم په 2019 کال کې 1340 ماشومان ګوزان وهلي ول، خو د روان 2020 کال د اکتوبر تر 23 نیټې پورې په دې هیواد کې 9 ماشومان په دې وایرس اخته سوي چې 23 په بلوچستان، 22 په خیبر پښتونخوا، 22 په سند او 12 په پنجاب کې دي. پولیو وایرس په لومړي ځل په 1994 کال کې د امریکا په ویرمونت ایالت کې څرګند سو چې هغه وخت 18 کسان مړه او 132 عمري معذور کړل. د دې پیر سباندې شپېته کاله وروسته په 1955 میلادي کال کې ډاکټر جانس سلک د ناروغي واکسین جوړ کړل، او په 1960 کال کې بیا امریکا د خولې لخوا د ورکول کېدونکو واکسین اجازه ورکړه چې ډاکټر البرټ سیبین جوړ کړی ول. د پاکوالي لپاره کارکوونکي سازمان روټري انټرنیشنل له دې کبله د اکتوبر 24 د پولیو نړیواله ورځ نومولې چې د دې ناروغي لپاره لومړی واکسین جوړونکی ډاکټر جانس سلک په همدې ورځ زیږیدلی و. پولیو وایرس د افغانستان او پاکستان پرته له ټول نړۍ ورک شوی دی.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو اوري زمنګ خبرونه په مشال ویډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. رازو د یو بل رپورت طرف ته د مشال ویډیو د خبر مرکزی څنګه د 2000 کال د ختمېدو په مناسبت یو لیکنه کې د کرونا د وبایي صورتحال روخانه اړخونو ته کتنه کړي. د لیکنې لمخې که څه هم دا جهانی وبا دردونکې وه او له خفګانه ډکه وه، خو د ژوند نور روښانه اړخونه یې هم خلکو ته په ګوته کړي، لکه د ټولبند له وجې کمو سفرونو د چاپیریال په تحفظ کې مرسته وکړه، د دفترونو پر ځای خلکو له کوره کار کوو چې له کورنیو او بچو سره د ډیر وخت تیرولو موقع ورته برابر شوه. دې ترڅنګ یو شمېر خلکو په خپلو کورونو کې کرکله پیل کړه. د دې مقالې نور مهم ټکي له مجید بابر واورئ.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې د کورونا د وبایي صورتحال په تناظر کې د 2000 کال د ختمېدو په مناسبت یو لیکنه خبره کړې ده. ولیکي چې دا وبا مرګونې وه، دردونکې وه او د ژوند په لار کې یې ژور خنډونه پیدا کړل، خو د دې یو بل اړخ هم و، او هغه اړخ د صفا چاپیریال، د محفوظه سړکونو او د ډیرو خلکو لپاره د کور او کار ترمنځ د یوې ښې قاعدې او تناسب سبب هم و. لیکنه پوښتنه راپورته کوي چې آیا دا وبایي صورتحال کله ختم شي نو دا هر تجربه او هر سبا هیر کړل شي او که څنګه. په لیکنه کې راغلي لکه د هرې لوی شخړې د کورونا جهانی وبا هم هلی او امیدونه لرل. نړۍ ته صفا هوا او ماحول ځکه ملو شو چې خلکو په محدوده پیمانه سفرونه کول. لیکنه وایي چې د کورونا وبایي صورتحال په ډوبو ورځو، یعنی مارچ میاشت کې، د امریکا د خلایي ادارې ناسا لخوا جاري کړل شوي خلایي عکسونه ښایي چې د نړۍ په لویو ښارونو کې تر 30% پورې په هوا کې آلودګي کمه شوې. او که څه هم نړۍ بیا د سیلګرۍ او سفرونو پیلېدو ته سترګې په لار ده، په خاصه توګه په کاروباري حوالې سره د غونډو لپاره سفرونه به بیا هغه کچې ته دوباره ورسي څنګه چې د کورونا د وبانه مخکې وو. په لیکنه کې راغلي چې د کورونا وایرس وبا وښوده چې لازمه نه ده چې د کاروباري او رسمي غونډو او کانفرنسونو لپاره پیسې مصرف شي، وخت ضایع شي او د سفرونو لپاره هوا آلوده شي، بلکې اوس نړۍ دا دود خپل کړو چې د نوکرو د انټرویوګانو، غونډو او نړیوالو کانفرنسونو کې د برخې اخیستو لپاره کم خرچه د ویډیو لینک لاره وکاروي. د اروپایي ټولنې د خارجه چارو د مشر جوزف بوریل دفتر هم تمه لري چې دې وبایي صورتحال نه پس به تر سرحد پورې په سرکاري سفرونو، غونډو او ملاقاتونو کې کمی راځي. خو د بوریل بیان پیټر ستانو وایي چې د شخصي راز ساتنې او موثره کېدو په حوالې سره آنلاین غونډې د مخامخ لیدو کاتو نعم البدل نشي کېدی، خو د وبانه پس به هر څه هغسې نه وي څنګه چې مخکې وو. لیکنه وایي د منتخبو مشرانو لپاره به اوس د ګران بیا سرکاري سفرونو لپاره د ولس د ټکس د پیسو مصرف کولو له جواز لټول ډېر ګران وي. له چاپیریال سره تړلې بل خبر هم مهم دی. په پاکستان کې کارکوونکي بیروزګاره شوي، خو ځینو یې د کورونا وایرس د وبا د مخنیوي په خاطر د ټولبند او محدودیتونو له وجې بل کار ته مخه کړې. دوی اوس ونې او بوټي کینوي. د پاکستان حکومت پلان لري چې د 2013 زیږیز کال څخه تر 2023 زیږیز کال پورې په هیواد کې 10 اربا ونې او بوټي کینوي. د کورونا وایرس جهانی وبا مخنیوي لپاره د ټولبند له وجې دا کار هم ودرېد. حکومت پریکړه وکړه چې دا کار به بیا په چټکۍ په مخ وړي او د نیټې سره سم به یې بشپړوي. نوسخ کال پر ټولو محدودیتونو سربیره د ونو د سونامې په نوم پروژه بحاله شوه او ګڼو کارګرانو پکې دندې پیدا کړې. په لیکنه کې راغلي دي چې د دې وباله وجې په ټوله نړۍ کې هغه دفترونه چې پکې به د خلکو ګڼه ګوڼه وه فوراً ځکه خالي شول چې کمپنیانې مجبوره شوې چې د وبا د مخنیوي لپاره کارکوونکي له کورونو آنلاین کار وکړي، او حتی هغه ادارې چې د دفترونو نه لرې په آنلاین توګه د کار کولو سره موافقې نه وي هغوی هم دا نوی حقیقت ومنلو. لیکنه د نوکر پیشه خلکو د یوې سروې په حواله دیتوي چې ګڼ شمېر ملازمین دا دریز دري چې له کوره کار کولو دوی ته په کار او کور کې د ښه توازن ساتلو، د کار له وجې کم ذهني فشار سره د مخ کېدلو او کورنۍ سره د ډېر وخت تېرولو موقع ورکړي. د سلور در وسوان او کرپیشک کسانو نه د سلیک کمپنی په یو سروي کې پوښتنی شوی دي په دوی کې اکثریت کل وقتی دفتری ماحول ته نستنېدل غواړي. د مقالې له مخه د کوره کار کولو ډیرو خلکو سره په سفرونو، جامو او خوراکونو د پیسو د بچت مرسته وکړه، خو ډیر داسې دي چې د ټول بند او بندیزونو له امله د انساني رابطو د کمښت له وجې د یوازیتوب ښکار شول. خو ډیر هغه خلک چې کور کې زناور ساتلي ول، د دوی د یوازیوالي ستونزه یې حل کړه او په غربي هیوادونو کې په داسې اپلیکیشنونو ډاونلوډ کولو کې بې ساري زیاتوالی ولیدل شو چې د پناه ځایونو څخه د ځناورو د ژغورلو په اړه وو. د امریکا د ځناورو د تحفظ سوسایټی یا اداره وایي چې په نیویارک او لاسنجلس ښار کې د دوی د ځناورو له پناه ځایه د پیشوګانو، کترو او نورو ځناورو ترلاسه کولو کې اویا فیصدی زیاتوالی راغلی. په لیکنه کې راغلی چې د مرکزی آسیایي هیواد تاجکستان ګڼ شمیر کارکوونکي نوکر پیشه خلک ګاونډي هیواد روس ته په روزانه بنیاد تګ راتګ کوي، خو د کورونا وبایي صورتحال له وجې ټولبند دوی لپاره تګ راتګ ناممکنه کړو. البته د خوجند ښار نیکرو ساموزاده وایي د هر یو خراب صورتحال یو بل روښانه اړخ هم وي. نیکروز د دې ټولبند پر مهال د خپل کور د انګړ په هره برخه کې د سبزیو کر وکړ او سخت کالی، کدوان، اوګا، گازرې او یو شمیر نورې سبزۍ وکرلې. هغه وایي سخت کال د خپل لاس کرلی کدو دومره خوند کولو چې د وبانه مخکې هډو چرې کړې نه وو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه چې د 2006 کال د ختمېدو په مناسبت په خپلې ایوي لیکنه کې د کرونا د وبایي صورتحال روښانه اړخونو ته کتنه کړې وه. مجید بابر درته د دغې لیکنې مهم ټکي وړاندې کړل. رازو د یو بل رپورټ طرف ته. د کرونا وایرس وبا په 2006 کال کې د نړۍ اقتصادونه له سختو حالاتو سره مخامخ کړل. په دې کال کې ډېر تجارتونه بند شول او په میلیونونو خلک متاثره شول. په عین حال کې حکومتونه هڅه کوي چې خرچې زیاتې کړي او اولس ته سهولت ورکړي، خو پوښتنه دا ده چې آیا 2021 کال به د اقتصادونو بیا رغونه ممکنه وي که څنګه؟ آیا د اقتصادونو ښه کېدل به د کرونا وایرس کیسونو په دستیابۍ منحصره وي که نه؟ د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې دا پوښتنې په دې رپورټ کې څېړلې دي چې ملیحه امیرزاده یې درته وړاندې کوي.
د کورونا وایرس جهانی وبا د نړۍ د ډیرو هیوادونو پر اقتصادونو اغیز کړی دی. ډیری کارپوهان له دې خبرې سره اتفاق کوي چې دا د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو غټ اقتصادي بحران دی. کورونا وایرس په نړۍ کې په میلیونونو کسان اغیزمن کړي او تر ډسمبر له 1 میلیون زیات کسان مړه کړي دي. د نړۍ تقریبا نیمایي نه زیات آبادی له لاکډاون سره مخامخ شوې ده او پر تګ راتګ یې محدودیتونه لګول شوي دي. ځینو هیوادونو د ځایي کمپنیو، وړو تجارتونو او له مشکلاتو سره مخامخ وګړو مالی مرسته کړې دا چې د روان کال د مارچ راهیسې دغه رقم شاوخوا 12 کرب ډالرو نه زیات جوړیږي، خو د هغو مرستو باوجود هم اقتصادونه له مشکلاتو نه راویستل شوي نه دي. د اقتصادي همکاري او پرمختګ تنظیم او OECD په خبره اټکل کیږي چې روان کال په نړۍ کې سالانه پیداوار تر 3.5% راکم شي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی او کانفرنس په څېړنه کې خبرداری ورکړل شو چې دغه بحران ښایي 130 میلیون خلک سخت غربت ته ورټیل وهي. د 2006 کال په آخري 3 میاشتو کې په اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس دویمه چپه ریکارډ شوې ده. پوښتنه دا ده چې په داسې حالاتو کې راتلونکي کال د اقتصادونو د ښه کېدو څومره امکان دی. شاوخوا ټول کارپوهان په دې متفق دي چې د اقتصادونو بیا رغېدل به تر ډېره په دې منحصره وي چې د کورونا وایرس واکسین څومره دستیاب دی. دا وخت فایزر او بایو انټیک او ماډرنا واکسینو زیاته توجه حاصله کړې ده چې طبي آزموینه یې ښودلې ده تر 90% زیات مؤثره دي. په بازار کې د دغو واکسینو زر دستیابۍ امیدونه پیدا کړي چې ژوند او اقتصادونه ښایي په لږه موده کې واپس د عادي حالاتو په لور روان شي، خو ځینې کارپوهان خبرداری ورکوي چې دا ښایي ډېر وخت ونیسي. د مثال په توګه فایزر په نومبر کې ویلیو چې روان کال د خپلو واکسینو 50 میلیون خوراکونه جوړولی شي چې ورسره به 25 میلیون خلکو ته هغه واکسینو رسیږي. بیا په 2021 کې به د واکسینو پیداوار 1.3 ارب خوراک وي. خو که وکتل شي نو دا د نړۍ د 1.5 ارب آبادۍ لپاره ډېر کم دي. د سرمایه کاری د یو غټ بانک UBS مشر اکسل ویبر CNBC امریکایي چینل ته د نومبر په 11 وویل چې د واکسینو موجودګۍ باوجود اقتصادونه پر رغېدو کې به ډېر وخت لګي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی کانفرنس UNCTAD د نومبر 19 په رپورټ کې خبرداري ورکړي چې د COVID-19 ناروغۍ له وجې چې اقتصادونو ته کوم نقصان رسېدلی ښایي ممکن نه وي چې په پوره ډول یې مداوا وشي. په واشنگتن کې د یوې سیړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف انټرنیشنل فائنانس یوې اقتصاد پوهې الینا ریبوکووا د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه ته وویل چې غریب او پرمختلونکي هیوادونه به د خپلو اقتصادونو بیا رغولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. چین چې تر ټولو اول پکې د کورونا وایرس کیسونه ریکارډ شول، له بدترو حالاتو نه د رغېدو په حال کې ښکاري. د روان کال د جولای نه تر سپتمبر د چین اقتصاد د تیر کال د همدغه مودې مقابل 4.9% وده وکړه، خو کارپوهانو د 15.2% ودې تمه کوله. د چین اقتصاد د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 6.8% متاثر شو. هغه مهال په هیواد کې ټولې کارخانې بند شوې وې. کارپوهان وایي د ټول بند سختو اقداماتو او حکومتي مرستو سره کېدی شي په اقتصادي وده کې تر ډېره کومک شوې وي. په عین حال کې کورونا وایرس په دفترونو او نورو ځایونو کې کارکوونکي په جلا جلا ډول متاثره کړي دي. د دفترو کارکوونکي اوس په اونۍ کې ډېر ورځې له کوره کار کوي، بل خو د هغو چا چې تنخواګانې کمې وي او د بهراګانو، صفایي کوونکو او خرڅلاو کارونه کول، د نوو کارونو لټولو ضرورت په ورته ورپېښ وي. د ملګرو ملتونو د خواریکښو سازمان ILO شمیرې ښایي چې د 2020 په لومړیو نهو میاشتو کې کاري ساعتونه تر 11.5% راکم شو، یعنی دا د 3.23 میلیون نه ساعته کارونو برابر دي. په 2020 کې د خواریکښو حالات په دې منحصر وي چې د کورونا وایرس وبا په څه حال کې ده او حکومتونه څه ګامونه پورته کوي. ترې بکووا په خبره په راتلونکي کې به حکومتونو ته سختې فیصلې کول وي. هغه وایي ډېر هیوادونه به ونه کړل شي چې د وبا مخکې د اقتصادي ودې کچې ته بیا ورسیږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو اوري. رازو د دې غړی اخري رپورت طرف ته. د پاکستان د مواصلات وزیر مراد سعید وای اوس ملک له ترهګرۍ نه د سیلګرۍ په لور روان دی. خو د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړی شفیق شیر افریدی بیا وای د خیبر ضلع تاریخي ځایونو لیدو ته ګڼ شمیر سیلانیان روان دي. هلته په علي مسجد، تیرا او نورو سیمو کې هوټلونه او رستورانتونه هم د سیلانیانو د اوسېدو او خوراک لپاره جوړ شوي دي. نجیب عامر په خیبر ضلع کې د ټوریزم یا سیلګرۍ په اړه یو مفصل رپورت جوړ کړی چې په ایوا سندره پیلېږي.
خیبر تاریخی دره ده او له پخوا راهیسې د منځنۍ آسیا او د هند ترمنځ د قافلو او کاروانونو د تیرېدو لاره پاتې شوې ده. په هند کې د خپلې واکمنۍ پر مهال انګریزانو تر لنډې کوتله پورې د اورګاډي پټلۍ هم جوړه کړې وه. اوس نه د هند پخوانی بادشاهان شته او نه هم له برطانیې راغلي انګریزان، خو دا دره د خپل تاریخي اهمیت له پلوه اوس هم د سیلانیانو لپاره زړه راښکونکې ده. په 2013 کال کې د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې تر ګډې دورسته د پاکستان د خاري سیمو د سیلانیانو پام د خیبر درې د خایستنو په لو ګرځیدلې. دا چې د کورونا ټولبند او ویرې خلک په خارونو کې تنګ کړي دي، نو زیات شمیر کسان د سیل لپاره د خیبر ضلع بېلابېلو سیمو ته مخه کوي. ثاقب افریدی یو ځایي ویلاګر دی چې پر فیسبوک او یوټیوب د خیبر د حسن ننداري خلکو ته وړاندې کوي.
بګر یو السلام علیکم د یو بل نوی ویلاګ سره تاسو کې په دې حاضر یو وړاندې کوم د تدمینه محبت رډک سلامونه نه بهلی
نو موري مشال لډیو ته د خیبر د هغه سیمو یادونه وکړه چې خلک د لیدو لپاره هلت ورزی او لنګ دی ګوري.
بابه خیبر ته خلک راځي د غشانې لګمخ کې چې لاړ شي علي مسجد شو دغه شانتی کټک کشتا علاقہ دا پکې یو بل زید د غار اوبه ورته وې دا سې شلمان پلوتا زینې دی لکه د لکه سر شو یا تا ترشوا دی زینو تا خلک راضی. دغه شانتی په باړه تحصیل کې یو شمیر زینې دی لکه باړې سره نږدې سپیر ډیم علاقہ دا دلته یو بند دی. دغه شانې لګ مخ کې چلاړ شي شین کمر دې د شین کمر نه چې په ورواوډې نو دلته غیبینه کې علاقہ د خکل زید او بیا داسې د تیرا مخ ته چې زینو نری بابا شو دغه شانې ترخو کت علاقہ دا تیرا ته تلی شي. بیا په تیرا کې یو شمیر زینې دي لکه بر کې تال لند شو دغه شانې نور پکې یو شمیر زینې دي چې اغا د سیلګری د پاره ډیر موضوع زینې دي او ډیر زیات خلک ورته را درومي.
ثاقب افریدی د تورخم پر لار د علي مسجد د غروبو او د باړې د تیراسمو یادونه وکړه چې هلته خلک د سیل لپاره ورسي. په دوړو ځایونو کې یو شمیر هوټلونه او رستورانتونه هم د میلمنو لپاره جوړ شوي دي. په علي مسجد کې د خیبر هیلز په نوم د رستورانت مسؤول جعفر مشال لډیو ته وویل چې د ګرمۍ په موسم کې زیات شمیر میلمانه ورتلل او اوس په ژمي کې هم دا لړۍ روانه ده.
او زموږ هوټل چې کوم دی مسجد غار اوبو کې خیبر هیلز په نوم، او داسې غار دی، غار منځ کې بس روډ دی او بس یو غار کې اوبه راوځي. تاریخي ځای دی او دلته خیبر واټر چې کوم دی هغه فلټر کېږي دې ځای کې. سیلانیان ډېر راځي، سیلانیان دومره راځي چې ګرمۍ کې ځای نه کېږي اوبو باندې، هر ځای نه راځي. پېښور نه، چرسدې، مردان، پنجاب له خلک راځي، او اوس هم خلک راځي، دې ځای له راځي چکر لا بس ورځ تېره کي. نور بیا ځي خو اوړي کې داسې زیات وي چې راشي که نه خلک پېښور نه، هغه نه هلته ګرمي وي که نه هلته ولم بي ولم بي ورځ تېره کي فریش شي. نو موږ رېسټورنټ کښې خوندا بس پرېدو شینواري خوراکونه وي، کړی وي، سیخ وي، کابلي پلاو وي، پټه تیکا وي، او فیش ته میان دي. میانو کښې ډېر قسمه پخوو، سیخ والا، ګریل والا، کرایه والا، کړی والا.
علی مسجد د پېښور سره نږدې پرته سیمه ده، نو خلک له سیل نه پس واپس پېښور ته ځانونه رسولی شي. خو د باړې د تیرا سیمې سیل ځایونو ته که خلک ځي، نو هغوی اړ کېږي چې هلته شپه وکړي. هلته د تیرا ویلي په نوم یو هوټل جوړ شوی چې مالک یې ارشد افریدي مشال لډیو ته وویل هغوی میلمنو ته د اوسېدو لپاره هم انتظام کړی دی.
مین زمونږ هوټل کې د شپې انتظام دی، اتلس کمرو باندې مشتمل دی، او دې کې اټچ باتھروم دی پکې، او یخې ګرمې اوبه هم پکې ملاویږي. پکې ریسټورینټ د په هوټل هم دی، روټۍ بندوبست هم پکې شته دی. په هغې کې نور داسې د فیملی د پاره هم زمونږ سره پکې خپلې کمرې دي، هغې بندوبست هم پکې شته. نو دې کې خورور مونږ سره چې کمې دي، پنج بیډ والا چې کمې کمرې دي، د هغې مونږ 1200 اخلو. په دې کې چار بیډ والا دي، هغې مونږ هغه اخلو 1000 روپۍ کمره اخلو. بیا چې کمې 8 بیډونو والا دي، هغې مونږ 1500 روپۍ چارج کوو 24 گھنٹو کې.
په علي مسجد او تیرا کې د هوټلونو مالکانو مشال رډیو ته وویل د سیمې انتظامیه ورسره د امنیت په ساتلو کې مرسته کوي، او سیلانیان په ډاډه زړه هلته ورتلی شي او د سیمې د ښایستونو او تاریخي ځایونو ننداره کولی شي. په خیبر ضلع کې افریدي، شینواري او ملاګوري ژوند کوي. په دغه سیمه کې د پښتو ژبې نامتو شاعران هم تیر شوي. امید افریدي یو ځایي شاعر دی. هغه مشال لډیو ته وویل سیلانیان د نورو سیمو تر څنګ د شاعرانو مقبرو ته هم ورتلی شي او د دعا لاسونه پورته کولی شي.
د خیبر دره خو په هر اول سره تاریخي دره ده، لکه څنګه د ژوند نور اړخونو باندې خیرازه ده، همدغسې ادبي شخصیتونه پکې تیر شوي دي چې هغو کې د ټولو نه غټه نما د امیر حمزه خان شینواري صاحب ده، بیا لړزاده نظیر صاحب دی، د مراد شینواري صاحب دی، د هغو مزارونه دي، خاطر افریدی دی، سایل افریدی دی، همدغسې سایر افریدی دی، خیبر افریدی دی، او د هغو مزارونو ته خلک د دعا سلام دپاره راتلی شي، او هر وخت دوی دعا سلام کولی شي. او د هغو لکونه مینان دي، په هغو د پښتو ژبې دپاره ډېر خدمت کړي، هغه ډېر مینان لري. نو هغو کولی شي چې هغوی را شي او د خیبر دره کې د دغو مزارونو سلام وکړي، دعا ورته وکړي، او د دوی دپاره دعاګانې وغواړي.
کله چې یوې سیمې ته سیلانیان ورځي، نو ورسره د هغې سیمې اقتصادي وضعیت هم ښه کېږي. ویلاګر ثاقب افریدی وایي په دې کې شک نشته چې د سیلانیانو هلته ورتګ د سیمې د خلکو اقتصاد ښه کړی دی.
زه تیرا ته لاړم او هلته کې یو کس و چې کوم د خوراکي توکي خرڅوي یا د غوښه وغیره خرڅوي، نو هغه راته وی چې اول به زما د ورځې چېرته زر د 2000 روپو سودا خرڅېدله. په موجوده وخت کې کله چې سیلانیان راځي او په ګڼ شمېر کې راځي، نو زما چې کوم د ورځې کم سیل کېږي تقریبا 2000 روپو ته هم د ورځې ورسېږي. خلک نوي نوي کاروبارونه شروع شو، لکه په تیراونه کې سیمه کې دوه درې هوټلې چې دي نو هغه جوړې شوې دي. چې وګورو نو په هر لویه لاره باندې تقریبا یو یا دوه پټرول پمپ هغه کلاو شوي دي. نو خلک هغې دې پلو ته مایله شوي دي، او وجه یې دا ده چې د هغې په اقتصاد کې مثبت تبدیلي راغلی.
له خیبره د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ غړي شفیق شیر افریدي مشال لډیو ته وویل په سیمه کې امنیت ټینګ دی او خلک په ډاډه زړه هلته ورتلی شي. نوموړي د صوبایي حکومت نه هم مننه وکړه چې د هغه په وینا د سیاحت لوري ته زیات پام کړی دی.
مونږ کوشش هم جی دا دی چې اخرت سره ټوریزم دپاره مونږ چې کوم دی سیم سره بار بار ملاقاتونه هم کړي دي، او دغو ډېر پازیټیو ریسپانس دی په دا حقله باندې. نو انشاءالله تعالی اخرت سره که تاسو وګورئ دا اوس کووډ کې هم چې کوم وو، نو دلته لاکډاون لګېدلی وو په مونږ په پېښور ایریا کې، نو د دغزي اوسېدونکي خلک ټول هلته چې کوم دی سیر او سیاحت لپاره چې کوم دی کنه هلته راتلل. نو ډېر زبردست پروګرام انشاءالله مونږ کړی دی اخرت سره، او ډېر زیاتې پیسې هم په ټوریزم پوینټ آف ویو سره سپورٹس پلس ٹوریزم دواړو لپاره ډېر زیاتې پیسې مختص کړي د زمونږ حکومت صوبایي حکومت.
هلته د پاکستان د قومي سملې غړي او د مواصلاتو وفاقي وزیر مراد سعید د اکتوبر په 22مه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل اوس پاکستان د تروریزم یا ترهګرۍ نه د ټوریزم یا سیلګرۍ په لور روان دی، او دغه په وینا بهرني سیلانیان هم د پاکستان مختلفو سیمو ته د سیل لپاره روان دي.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیر خوخه ده، تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي. زما د سپیچ بین کال